ده زهرو كاروان.
دا ازادي راډيو محترم اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مې ومنه. دا د زهرو د کاروان د دیو نیل خبرونه سره زه حمید مومن ساسو په خدمت کې يم. خبرونه کې درته په افغانستان کې د نشه توکو د قاچاقړونکو د نیولو لپاره د عملیاتو د ګړندې کېدو او دا چې سکل ولې په بغلان کې کوکنار نه دی اړول شوی تفصیلي راپورونه لرو، خو په سر کې مرابولم د تیرونې پیښو ته چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
پولیسو په دریو بیلا بیلو پیښو کې 8 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال رسنۍ ته وویل چې د دې قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلا بیلو پیښو کې د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې 55 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. په یو بل پیخه کې د ننګرهار پولیسو 22 کیلوګرامه چرس د سرخرود او جلال آباد پر لویه لاره د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. دا نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او له سرخرود ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کېدل، او د پیخې په تړاو د نشه یي موادو درې تنه قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار پولیسو 3501 کیلوګرام نشه یي مواد نیولي او په دې تړاو یې 240 قاچاق کوونکي هم عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي دي. د کابل ولایت امنیه قومندان د اوتمین ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د 23 عملیاتو په ترڅ کې 10 کسان د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې نیولي او له دوی سره یې 10 کیلوګرامه هیروئین، 45 کیلوګرامه شیشه، نږدې 2 کیلوګرامه چرس، 40 دانې ټابلیټ کاګولۍ او 123 بوتله الکولي مشروبات هم نیولي دي. خغلی امین وایي چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو نیول دوام لري او هڅه کوي چې له دې عملیاتو سره یو ځای له کابل ښار څخه د معتادینو راټولولو کمپاین هم پر مخ بوزي. د کابل ښار له څلورو ناحیو څخه 250 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وسپارل شول. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریف د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې له پلسوخته څخه یې معتادین راټولول ازادي راډیو ته وویل، د کابل د امنیه قومندانۍ په همکارۍ مو د کابل د درېمې، پنځمې، شپږمې او اوومې ناحیې څخه 250 معتادین راټول او د درملنې لپاره مو د ابن سینا، زربستریز او نورو روغتونونو ته واستول.
معتادین جمع کوو او د بدبختانه چې هغه بیرته چې کله فارغېږي جوړېږي، کله چې د صفخانو نه راوځي دوباره بیرته مواد مخدر طرف ته رجوع کوي. او د دې یوازینی علت همدا ده چې بیکاري ده، د هغوی دپاره دومره کسانو دپاره کار مهیا کول ډېره مشکل کار دی.
په کابل کې د معتادینو راټولولو د ګډ ټیم مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر زرو زیات معتادین له کابل ښار په تیره بیا هغو سیمو څخه راټول کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره وه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 29 کسان د دریو ښځو په ګډون بهر او داخل کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې د دې 29 کسانو څخه یو لستنو یې غوښتل چې په خپلو بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړي نشه یي مواد د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې د هند پایتخت ډهلي ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو څخه تر 240 کیلوګرامو ډیر هیروئین، 1850 کیلوګرامه تریاک، 490 کیلوګرامه چرس، 4 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 9 کیلوګرامه شیشه او 300 ټابلیټ کاګولۍ نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان تر 15 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. تاسو زموږ خبرونه په اف ام 100.15 او منځنۍ صفه 1290 اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. او پرونه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي توکو د قاچاقړونکو پر ضد عملیات ګړندې کړي او اوس مهال په هواد کې د ټولو زندانیانو په سلو کې ویشت همدا د نشي توکو قاچاقون کې جوړوي.
د 1697 پولیسو موټر
په 1999 کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 521 لوی او منځني قاچاق کوونکي ونیسي.
د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال خلیل بختیارو چې د سرګندونو تفصیل به د خبرونې په سر کې واوري. خو په بغلان کې بیا د امنیتي ځواکونو شمیر دومره کم و چې ځایي چارواکو د کوکنارو د کښتونو اړولو ته زړه نه دی ښه کړی. همدا خبره ده کابل سره.
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړولو وخت راورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډېر کړل.
د بغلان والي و چې د سرګندونو په اړه باید تفصیل په یو رپورټ کې واوري. ډاکټران وایي چې افیم او چرس د یو انسان په جسم او ذهن د نورو نشي توکو په سر ناوړه اغیز کوي. هم دغو زیانونو ته په کتو په مدني قوانینو کې د نشي توکو کښت غیر قانوني بلل شوی دی. خو دا چې د اسلام د سپیشلي دین حکم په دې اړه څه دی، دا درته له یو دیني عالم سره په مرکه کې وایو. د خاطرو برخه هم لرو او د خبرونې د پای شېبې بیا هم یوې عبرتناکې ډرامې ته ځانګړې شوې.
یار ما خو له لاس نه کیږي، زه ورور هر چیرې چې زه خوشاله اوسې زمونږ یار
زه چې نه ځي بلا مې در پسې زه خو دا دې لاړم.
هیله ده چې د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشې توکو قاچاق کوونکي جوړوي. د کورنیو چارو وزارت د نشې موادو پر ضد د مبارزې موین خلیل بختیار وویل چې د نشې موادو په تیره بیا د نشې موادو د قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندې شوې دي او د روان لمریز کال له پیله بیا تر اوسه پورې لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي له نشه یي موادو سره د مبارزې پر وسنیو کړنو انتقاد کوي او وایي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه لاسونه نه سره ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې 10,000 کسان د بیلابیلو جرمونو له امله بندیان دي چې په دوی کې سلګونه تنه د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې موین خلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو د عواملو ارزونه او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی نومي سیمینار کې وویل چې که د نشه یي موادو ستونزې ډېرېدو ته وګورو نو زموږ نظامي عملیات څو برابره ډېر شوي او یوازې په تېره یوه میاشت کې مو د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیولي دي. خغلی بختیار وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې 10 زندانیان د نشه یي موادو قاچاق کوونکي دي.
د 1697 پولیسو متونسته 400
په 1999 کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 402 اوی عملیات اجرا او 521 لوی او منځني قاچاق کوونکي ونیسي. د زندانونو ریاست د شمیرو لمخې د افغانستان په سلو کې 10 محکوم شوي زندانیان د نشه یي موادو قاچاق کوونکي دي. هغه مزنونین چې اختصاصي محکمو ته معرفي کیږي اکثره یې تر 10 کالو په ډیر بند باندې محکوم کیږي. موږ پلان لرو چې د دې اختصاصي محکمو لمنه ولایتونو ته هم بغزو.
خغلی بختیار زیاتوي چې موږ تر ډیره حده کابل ولایت ته پام اړولی او په تیره یوه میاشت کې مو په کابل کې د نشه یي موادو پر وړاندې 190 عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو 222 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوي چې په دوی کې د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي هم شامل دي. خغلی بختیار وایي موږ هڅې پیل کړي چې د دولت له څو ادارو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه او بیا د یوه جامع پلان له مخې په ګډه د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو او معتادینو د راغونډولو په برخه کې کار وکړو. خو د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه بولي او انتقاد کوي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په ګډه کار نه کوي او د مبارزې همدا نیمګړې تګلاره د دې لامل شوی چې افغانستان د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو قرباني شي.
ملي یا منطقوي یا په جهاني سطح باندې هغه قاچاقبران دا غوی د گرفتاری یا دا غوی د نیولو یا دا غوی د مجازات دا پارا جدی اقدامات نکیگی. کله چی تقاضا موجودی پا آغا اندازه بانه عرضه هم وی، نو چون قاچاقی به هر تا کیگی او قیمتون اوچد دی دلتا غریب و خلق اغا تشویقیگی، حتی همکاری و سرکیگی یا دا نام نسیمونا زیاده گت اخستلکیگی پا دی سلسله که.
د نشي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیول کېدو خبره په داسې وخت کې یادېږي چې د کابل امنیه قومندانۍ له یوې میاشتې راهیسې د نشي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد عملیات ډېر کړي او د دې عملیاتو په بهیر کې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه تر زرو ډېر معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې معینیت هم وایي چې د نشه یي موادو په قانون او جزا کوډ کې تعدیلاتو او بدلونونو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشه یي توکو قاچاق کوونکي جوړوي او دغه وزارت ادعا کړې ده چې په هیواد کې د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندي کړي دي. خو په بغلان کې قصه بیا په بل ډول ده. هلته ځایي چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو د نشوالي له کبله نه دي توانېدلی چې په روان کال کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د بغلان په سو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي، خو سختو جګړو او امنیتي ځواکونو کمښت د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښتونه له منځه یو نړل شي. د بلې خوا هغه ولسوالان چې په اړونده سیمو کې کوکنار کرل شوي، نامنۍ بېوزلي او بېروزګاري د کوکنارو او چرسو د کښت اصلي عوامل بولي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د بغلان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې ځکه د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډېر سوی چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې زیاتې سوي دي، خو د بغلان عام خلک بیا حکومت په دې برخه کې په بې کفایتي او بې غوري تورنوي. دا چې ولې له دریو کالو راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی، د دې پوښتنې په ځواب کې د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړول وخت راورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډېر کړل. دولت له دوی سره په جګړه بوخت شو او د کوکنارو د کښت اړول پاتې شول.
خو د بغلان د دهسلا ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي محمد طیب بیا دا پړه پر حکومت وراچوي او وایي:
که رښتیا وایم، که حکومت غواړي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي دا کار کولی شي. دولت چې له طالبانو او داعش سره جګړه کولی شي، د کوکنارو د کښت پر ضد مبارزه به ولې نشي کولی؟
اوه کاله مخکې د بغلان په زرګونو هکتار ځمکو کې کوکنار کرل کېدل، خو د مؤثرې او ګټورې مبارزې په نتیجه کې د کوکنارو کښت صفر شو، خو وروسته یې د مرموزو او نامعلومو دلایلو له مخې بیا وده وکړه. اوس خبره دې ځای ته رسېدلې چې د چارواکو په خبره دا مهال د بغلان په څو ولسوالیو کې په زرګونو جریبه ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. ځینې خلک د بغلان د کوکنارو په کښت او نشه یي موادو په تولید کې بېوزلي، بېکاري، د دولت وسلوال مخالفین، په دولت کې دننه ځینې کړۍ، جنګ سالاران او محلي قومندانانو لاس لرل عمده عوامل ګڼي. د بغلان په دهسلا ولسوالۍ کې تر ټولو ډېر کوکنار کرل کېږي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر انجینر امام وایي چې که دولت حلال کښت ته زمینه برابره کړي، هیڅوک د تریاکو حرام کښت ته زړه نه ښه کوي.
د کوکنارو د مخنیوي وازنې لاره بدیل کښت دی. تر څو چې بدیل کښت نه وي، د تریاکو کښت نه ورکیږي، ځکه کله چې یو بزګر شل سیره غنم ترلاسه کړي نو 3000 افغانۍ بای لري، خو که په هماغه ځمکه کې کوکنارو کړي نو 10000 افغانۍ ګټي. ځکه زه وایم تر څو چې بدیل کښت نه وي، د کوکنارو او چرسو کښت نه ورکیږي.
د جلګي ولسوال محمد سرور اکبري له بزګرو سره د حلال کښت په برخه کې مرسته د کوکنارو د کښت د مخنیوي تر ټولو لنډه او اسانه لاره بولي. دی له حکومت څخه ګیله کوي او وایي:
بلی، تمام ملت افغانستان
خلکو ته دې د کار زمینه برابره شي چې د ناروا کارونو او ناروا کښت خلاص واخلي. په افغانستان کې د جګړې او کوکنارو د کښت اصلي علت بېوزلي ده.
خو د بغلان والی چې د خلکو له ګڼ شمېر انتقادونو او ګیلو سره مخ دی، له نشه یي موادو سره د مبارزې اسانه لار نظامی عملیات کړي. دی له مرکزي ادارې څخه ګیله کوي چې له دوی سره همکاري نه کوي.
ما له نشه یي موادو سره مبارزې وزارت ته وړاندیز کړی چې موږ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره له دریو څخه نیولې تر 400 پورې پولیسو ته اړتیا لرو، خو موږ اوس دومره قوه نه لرو. که د نشه یي موادو پر ضد مبارزې معینیت موږ ته مسلکي پرسونل راواستوي، ډیر ښه نتیجه به ولري. خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې موږ ته دا نظامي قوتونه نه دي رالیږل شوي او د کوکنارو د اړولو کار پاتې دی.
پخوا په بغلان ولایت کې یوازې کوکنار کرل کېدل، خو اوس بنګ هم کرل کېږي. خو دولت له دې عمله چې تر تاریاکو د چرسو زیان لږ دی د بنګو کښتونه نه اړوي، خو د چرسو کاچاک حرام دی او تر اوسه پورې لسګونه تنه د چرسو د کاچاکو په جرم نیول شوي او زندانی شوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړ دی کور ته نه وځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه زمون غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اپی موچرز د نورو نشئی موادو په شان د انسان پر جسمی او ذهنی جوړښت ناوړه اغیز کوي او په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک پرې اخته دي. د دې نشئی بوټو کښت له قانون څخه سرغړونه بلل کیږي او د قانون ترڅنګ د اسلام سپیشلی دین هم د دې بوټو کرل حرام بللی. زمونږ همکار محمد آیاس ترنک له مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د اسلام له نظره په عمومي ډول د نشئی بوټو کښت څه حکم لري. دول
رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخدراتو کو په ارتباط باندې لس خبرې کوي. د مخدراتو کو کرون کوي، د مخدراتو کو جوړون کوي، د مخدراتو کو پلورون کوي، د مخدراتو کو استعمال لون کوي، د مخدراتو کو د مجلس جوړون کوي، د مخدراتو کو تقسیمون کوي. دا ټول په جرایمو کې اخته دي.
ځینې خلک د شی استدلال کوي چې لاریاکو څخه د دوا لپاره کار اخیستل کیږي او لبنګو څخه د غوړیو د ایستلو لپاره استفاده کیږي، خو موږ په افغانستان کې دا امکانات نه لرو. څه فکر کوي، آیا د تاریاکو او د چرسو د دې دغه ضرر یا زیان به تر پایده ډیر نه وي؟
تاریاک موږ ګورو چې په کورونو کې استعمالیږي او خلک یې همداسې ساده خوري. چرس لپانو څخه هغه د چرس جوړیږي او خلک استفاده کوي. همدا وجه چې ازرار موږ په خپله ټولنه او جامعه کې وینو چې په میلیونونو خلک په مصیبت او په غم باندې اخته کړي دي.
د تاریاکو او د بنګو د ازرارو په اړه راته وایي چې د اسلام د مبارک دین له نظره دا کوم ضرورونه لري؟
زموږ په ټولنه کې هغه څوک چې په مخدراتو کو باندې خصوصا په تاریاکو باندې عادت دي، باور کوي چې هغه په ژوند مړه دي. که هغوی مېرمنې لري نو د دې مېرمنې د دې په ژوند باندې کونډې دي. که دوی اولادونه لري نو د دې اولادونه د دې په ژوند باندې یتیمان دي. ټول خلک ترې کرکه کوي، حتی له پلرونو اولادونه کرکه کوي، له اولادونو پلرونه کرکه کوي. اسلام د دغسې کارونو مخالف دین دی. مشهور ده چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. په اسلام کې نه ځان ته ضرر ورکول شته نه به د بل ضرر زغمي.
په نشه روږدي کسان یا معتادین ډول ډول جرمونه کوي، مثلا خلکو ته مشکلات رامنځته کوي، په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د اسلام حکم د دغسې اشخاصو په اړه څه ده؟
کم خلک چې په مخدراتو کې اخته دي، په ځای دې چې دوی خدمت وکړي خپل کورنۍ ته، دا خپل کورنۍ د دوی د لاسه په سر ورکې ولاړه ده.
ځینې بزګران وایي چې دوی مخدره مواد د نورو لپاره کوي، په خاص ډول د کفري هیوادونو لپاره یې کوي. دا یو دلیل کېدای شي، یو توجیه کېدای شي د دوی د کښت لپاره.
دغه فکر چې زموږ دهقان او بزګری کوي کاملا هم د شریعت خلاف ده، هم د انساني اخلاقو او آدابو د ټولنې ژوند سره خلاف ده. نو ضرر یې موږ او تاسو چې څومره وینو په خپله په دې خبره کې ده، چېرته په ګندګیو شټلیو لختیو د مردارو پلونو زو لاندې پراته دي، په خوړونو کې دا دغه دهقان د لاسه چې دغه فکر دا دی چې زه نو خارجیانو ته صاحب مواد مخدر کړم او چې خارجي دنیا ور باندې ورانه کړم. زه خو چې څومره وینم د دې ټولو ضرر خپله افغانانو ته رسېدلی دی. دغه خپله دغه بزګر زموږ د ټولنې لپاره یو قاتل دی.
مولوی احسان الحق حنفی و چې د آیاس ترنک پوښتنې ځواب وله.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
رزو د خاطرو برخه ته. د لغمان ولایت عطا محمد له 13 کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې تعمیراتي کارونه کول چې یو ایرانی په نشو اخته کړ. دا چې دی ولې موتاد شو او نشه له څه ډول ستونزو سره مخ کړی، په دې اړه زموږ له همکار محمد آیاس ترنک سره د زړه خواله کړې دي.
موږ اتلی وو ایران ته، هلته یو ځنګله کې پراته وو. زه مریض وم، لاړم یو بلوچ کور ته. هلته ما ته ویلې ولې ما ولې ځان مې درد یا غول رئیس زرت دوا در کومه تی وسکه خکیږي. ما ورته ویل چی شي دوا بی وې تاریاک دي. ما د امغ جنه شروع وکړله ته د غنن زمانه پور دا خوشی دی. یو د پکش کړه و یو د پم کش کسل د پی دی نور کش کاګم. دا مون مخس فکر کینو چې مون به متادان شو. ډیر ژوند مل الله سوار ک مو ما دیوال جانه بیا کیدو رې وسم دیش کیدو تا زندگی می خپلم خو کی خراب کړه ما یوانان ژوند می پکې خراب کوروره ما وروره لس لک نمرم دیش دره خرڅه کړی پټه می ورکړې په شل لک او ما په لس لک ورکړې ما خپل ژوند خپل خراب پلار می راته وزر کړې مور می وزر کړې خزی می وزر کړې خوند می وزر کړې چې ته دې منګه مشر وروره روابط می چچانی شک اول هغه سره خو چې هغه نشي نو هغه من نه هغه کول وای دا سي خوش په زول خل دي چې یو وکلان الګ تا په سيناري کې پوډري نور څه ژوند دا تل اس کلو باندې زه د سم نه ام پوسره وای چې ما تل اس کال عمر تیر کړه کا تل اس ورځې می تیر کړي ژوند می غون پني شبایل سرامیک استادیم کاشي استادیم سب چتونه تړم شټرینګ کار کوي سم خشکاری کوي سم هر کار کوي سم هر کار باندې پوي تاثیر دارا باندې وکړه چې کله به مې نشه وکړله وروره زه بله کاره پاتې سومه یو ځای کې مې کار کوه یو ښځې ته زه خمار وم ما ورته ویلې پیسې راکړه هغې ویلې تا تازه کار شروع کړی زه تاسو څنګه پیسې درکړم دا زړه کې ویلې والا که دې په ما سم کار وکړم زه به هم دا کار داسې درته خراب کار کوم چې لس ورځې ا کار ته لا نه نم قراره کار مې ماتې پرېښودم نو هاته مواد ته دې پورې م تاثیر لري چې خپل ژوند دې پاتې یاره ډېرې پیسې مې له لاسه ورکړي چې دا اتلس کلو کې ما هېڅ هم نوی سرمایه پیدا کړې نو چې هغه د کال مې یو لک روپۍ ساتلې وای باید اتلس لکه خو ما سره وای موږ اوس په کې ګیر راغلي وروره تاسې مه راځئ اولاد به هم پیدا شي موږ نه به څه زده کړي وای ابا مې پوډري وزوی دې پوډري پلار ماته سر سر تور کړی پښو کې راته وزر کړی ژړلی دي راته مور و پلار زړه کې آزار راته کړی وای دې کړی چې ما یې ابرو عزت وړی
زموږ غږ له ازادې راډیو څخه اورئ د زهرو د کاروان اونیزه خپرونه ده او د ژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده ډرامه څه داسې ده چې اسلم د تعمیرونو ډېر تکړه رنګمال دی د دې یوه کور رنګمالي په اجاره نیسي او ډېر خوشحاله وي چې ډېر پیسې به ګټي د کور خاوند د هم له کار څخه خوښ وي خو د کور خاوند ناببره اسلم له کاره شړي او کار یې بل رنګمال ته سپاري دا چې د کور خاوند اسلم ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
سلام علیکم
وعلیکم سلام
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه پام کوه چې کالی دې رنگ نشي
سمه ده دادا کینم بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسیده
د میلمانو کوټه رنگ شو نن دا کوټه هم خلاصیږي دوه نورې کوټې پاتې دي بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره
کاکا تر ډیر شناخته را تخکاری لکه چې یو ځای مې لیدلی
کیدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي
ته په چمن حضوري کې نه اوسیږي
نه نه په چمن حضوري کې نه اوسیږم خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم
بس بس پوه شم
زویه ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم ډېره ښه رنګ شوې ده
سمه ده درځه بابا ته م عجیبه کارونه کوې
ولې بچیا څه خبره ده
د رنګمال ما وپېژنده دا پوډري دی پوډري
بچیا پوډري موږ څه کوو زموږ خو رنګمالی په کار ده او دی ډېر ښه رنګمال دی
بابا ته ټکور وګوره او ستاره پوډري رنگ مال وګوره چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو به چیرې پیدا کوو
ولا دا دې هم سم خبره وکړه
که زما منی اسې جواب کا رنگ مالان خلق نه دی بل برا ولو
سم ده زه به ورته وایم چې کار بس کی ته ولاړ شه بل رنگ مال راواله
اسلامه څنګه بره ده چې بستره دې په شا واړوله خدای دې خیر کې چیرې ځې
بس نور نو دا د سپي ژوان نشم تېرولی
والکه څه خبره ده که پوټر نه لري راشمانن څو پوړۍ پیدا کړي دي یو دم ووایه چې قدم دې سم شي
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي
وسړیه څه خبره ده تو خو ملک پوکه کنه
نن دې غم لړلې پوډر ولنه ز دومره باد نامه شولو چې اوس خلک سپی هم تر موخه بولی مې په کور کې خام په عزت ساتي خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي
اسلام ته راشه یو دو دوه چې دماغ دې لږ آرام شي نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږ دې.
ګوره کمالیا، زه په سچ کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي؟ هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډري نارې راپسې وایي. که سوال کوو وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو؟ تو واخله وکړو.
یاره اسلامه یا مغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلاً ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په سترګه راته ګوري. که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته چپلې غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه راکوي.
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه. د کور خاوند مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس؟ چېرته دې زورهوره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یاره کمالیا، که دې ما منې نو راځه چې دواړه لاړ شو.
یاره زما خو له لاسه نه کېږي. زه وروره هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یارې.
زه چې نه ځې بلا مې درپسې، زه خو دا دې لاړم.
له همدې ډرامې سره د زهرو د کاروان د دې اونۍ خپرونه پای ته ورسېده. تر راتلونکې اونۍ پورې مو په پاک رب سپارم. خوشحاله، بریالي او ودان اوسئ.